Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د سهارنی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لمړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د لسو هیوادونو استازو چې د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ د مشورتي غونډې په ووم پړاو کې ګډون کړی وو، په ګډه اعلامیه کې د یو باثباته او خپلواک افغانستان ملاتړ څرګند کړی او په دغه هیواد یا د هغه په ګاونډیو کې د بهرنیو پوځي اډو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کړی دی. دا ناسته پرون په مسکو کې جوړه شوه چې په کې د افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان جګپوري چارواکي او ځانګړي استازي برخوالو او د بیلاروس استازي د میلمنو په توګه ګډون کړی وو. د لومړی ځل و چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی هم په رسمي ډول په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. ګډونوالو څرګنده کړه چې د بهرنیو ځواکونو حضور په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې د منلو نه دی او ټینګار یې وکړ چې دا ډول اقدامات به د سیمې د سولې او ثبات په ګټه نه وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ څو ځلي ویلي غواړي د افغانستان بګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي، هغه اډه چې په 2021 کال کې امریکایي ځواکونو ورڅخه ووتل. هندي رسنۍ وایي د طالبانو د بندنیو چارو وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفر وروسته نوي ډیلي ته لاړ شي. د هند د هندو ورځپاڼې پرون سه شنبه د خپل هیواد د بندنیو چارو وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړ چې امیر خان متقی به د پنج شنبه په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ورشي. دا به د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جګپوري چارواکي لومړنی سفر وي. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د هند په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. د ازبکستان د انرژي وزیر جورابیک میرزا محمدوف ویلی چې د ازبکستان شرکتونو د افغانستان له حکومت د هایدروکاربونی سرچینو د پلټنې او تولید رسمي جوازونه ترلاسه کړي دي. د ازبکستاني رسنیو د پرونی راپور لمخې نوموړي د څرګندونې د ازبکستان دولتي تلویزیون ته وکړه. د میرزا محمدوف په وینا افغان چارواکو ازبک شرکتونو ته اجازه ورکړې چې د افغانستان په خاوره کې د تیلو او ګازو د زیرمو پلټنه او استخراج پیل کړي. د ده په وینا دا کار د سپتمبر په نیمایي کې د توتي میدان د ګازو په حوزه کې چې د جوزجان ولایت په شمال کې موقعیت لري له ازبک شرکت ایرل کام سره د 25 کلن قرارداد پر اساس پیل شوی دی. میرزا محمدوف زیاته کړه دا به لومړی پړاوی او د پایلو له مخې به دوی همکاري نورو ځایونو ته وغځوي. د سوریې حکومت له کورد ځواکونو سره د پراخ اوربند اعلان وکړ. د سوریې حکومت دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دغه هیواد دفاع وزیر مرحف ابو قصره د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبدی سره وکتل. دوی د حلب په شمالي ښار کې له خونړیو نشته وروسته سره ولیدل. د سوریې چارواکي چې تیر کال د بشار اسد تر پرزیدو وروسته واک ترلاسه کړی د یو غیر متمرکز حکومت د جوړولو او د زیاتې کورواکۍ د ترلاسه کولو په اړه د کردانو غوښتنې رد کړې دي. دا مسأله د کردانو له کورواکۍ ادارې سره چې د سوریې شمالي او شمال ختیځې برخې کنټرولوي د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شي او د دواړو لورو ترمنځ اختلافونو د مارچ 13 نیټې تړون چې موخه یې د سوریې له دولتي جوړښت سره د کردانو د ملکی او پوځي بنسټونو یو ځای کول دي پلي کېدل ځنډولې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
ا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی کدر منو غللی سکون کو زبرشنا غفار یوسر به هم تاسو ټول تشرح کلاس فهم د اوم ټول کی جغرافیه مضمون نه هم لوسته لمن دیم تاسو ټول کدر منو خوښ زکون کی برتر او جوړو صحت مند او سیجه او د صحت چمه بوم پتن می درنو سکون کو د چیز مرسته سدنن رزلوس نه هم لوسته نو هله د چیز تیر رزلوسنه بوم په شاو پر د کیک ډول سره زکړو او سیجه او نن رزلوسته اماده کی ولري خو زکون کو مخکله دین چیز تاسو نن رزینه ولوس پیل کن تاسو ټول کدر من زکون کی د خپل زنه سره خپل د اووم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له زنه سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خو جواب للی زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دي. لومړی کنیس ون مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مؤثرات جغرافیه کتاب صفحه له 15 پټې مینه پیل به تش پرابلی می سی پیپری هم درنګ کډر منو غللی سکون کوز مرستا سدنن رسید در سیاحت هغه موضوع کنه چې نن ورځ به مرستا سپلوست کول ورو عبارت له نومړی کانی سوان مواد پیژندل دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګری پیژندل دریم محصولاتي جغرافیه پیژندل دا هغه دې مهم موضوع کنه دي چې نن ورځ به مرستا سپلوست کول ورو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ان شاء الله چې تاسو ټول کډر من زکون کې به د لوستر پای پر رسره ماتیا وکړي او یو سبس دکړي خو جو غللی سکون کو د لوست د پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې کانیس ون مواد پیژنو چې کانیس ون مواد څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سري. آیا کله هم تاسو درنو د کون کو داسې فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه زموږ د کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشا؟ نو کچیر تاسو کله داسې سوال په ذهن کې راګرځیدل وو چې نن ورځ موږ تاسو د هغه سوال ځواب ورکړو. خو جو غل لیز د کون کو د ډبرو سکارو کوم چې د کانیس ون مواد له جملو څخه شمیرل کیږي د ډبرو سکارو نباتي منشا لري چې روسی ویډیو برو له جملو څخه دی او د سوان مواد په توګه تری استفاده کیږي. سوان مواد موږ تاسو ستو ویل چې درنو سکون کو سوان مواد هغه مواد توي کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په توګه ول کی د پخلی په کولو کې هم درنګ په زیات شمیر نور کارونه کې تری استفاده کو. زموږ د ګران هیواد افغانستان د ډبرو سکاره چې دی درنو سکون کو د هندوکش د غرو څخه رمایسته کې دوه سره یو ځای رمایسته سوي دي کله چې د هندوکش غرونه رمایسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره رمایسس په هغه وخت کې د جنگلونو چې کله ویجارس بلم ځنګلونه لمایزه څخه بلارل نو د هغوی پاتشینې د ډبرو د ډبرینو طبقو ترمنس لاندې راغله. دغه د ډبرین طبقو ترمنس چې کوم نباتات راغله دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راغلی او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد شول. نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه ورسته د هوا د نشټوالي د څخه د نشټوالي لکبل څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول. نو د دې څخه د ډبرو سکره رمایسه شول چینن سبب زمو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپن موادو په توګه تری استفاده کیږي او درنو زده کوونکو د دغه د بروسکاري چې دی په خپل په سمنګان په درې سوب کې د پلم خري په کارګر کې د سیغان درې په اشپشتي کې او د خیرات کرها او تهار په بنګي کې لوی زیاتې زیرمې تثبیت سوي دي. په هغو ځایونو کې ډېر زیات پیدا کیږي د سوب د درې د ډبرو سکاره لکان څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تثبیت شولې. نو په دغه وخت کې د دغه د بروس کارو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کړه. خو جو غل لیست کون کو تر دې دم پر مو تاسو د بروس کارو په حق له معلومات لاسته راوړ. اوس هم همدارنګه د کانیس ون موادو په برخه کې یو بل برخه ولو چې هغه د نیپتو په بار کې نه ولو چې له نیپتو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپتو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی پلان او خلاص ډول سره کچې وایي موږ تاسو درنو زده کوون کو نیپچې دی په خپل د حیواني منشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجساد چې د اوجدې مودې په وختونو کې د زمکی لاندې سوي دي او ورسته د زمکی د رسوبې طبقاتو په منځ کې زیات فشار باندې وارد شوی دی او دغه فشار لامل څخه دی خونسا شوی دی. نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپټو زیرمې په لاس راغلی دي یعنی کچیر په لاند ډول سره وایو خلاص ډول وایو موږ تاسو ویلای شو چې د نیپټو زیرمې چې په خپل حیواني منشا لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د زمکې د رسوبې طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو له عمل څخه د نه اکسیجن د نشتون له عمل څخه کله چې دی پاتس بل نو بیا زیاته موده پر دی باندې تیر سو ورسته د هغه څخه د نیپټو زیرمې را مېسولې چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشينونو کې د سون لپاره پېټرول د پېټلوري ماشينونو لپاره سون تو کې برابرول او هم چنان د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او د سنور شنه کې تری استفاده کیږي. درنو خوځوز د کونکو په افغانستان کې په 1400 هجری شمسی کال څخه بیا تر 1400 هجری شمسی کال پورې د طبیعي غازو او نیپټو په لټل او په پایل کې دا څرګند شول چې د تخار د رسکات لولسوالی څخه تر ایران تر سرحد پورې د امو تر ختیز او لویدیز او سویل تر ترکمنستان ترکستان تر بند څخه تر شمالي نمونه پورې او هم چنان لویدیز هندوکش او بابا غر او پورې د نیپټو د پیدایش لپاره سیمې برابرې دي او په دغه ځایونو کې نیپ موجود دي چې نیپ موږ تاسو ولوستل دي نیپټو له جملو څخه په خپل تیل دي ډیزل دي ډیزلي ماشينونه دي د سپن لپاره پېټرول دي پېټرولي ماشينونه دي د سپن لپاره همدارنګ لکه مبلین گریس او کیوم او کیر او اصلین دي دا ټول په دغه کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنوز د کوونکو د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنوز د کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي غازونو په حق معلومات ول خو جو ګل لیز د کوونکو طبیعي غاز چې په جزجان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې په خواني رئیسټنې د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده او غاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوېستل سو او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره په خواني شروي ته صادره شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنوز د کوونکو طبیعي غاز لس وزولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې مراو تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایی موادو په پخولو کې او د غازی استراغونو په روشنولو کې هم مراو تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو مراو تاسو ویلی سو چې کانیسمن مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه مراو تاسو چې ویلی سو د ډبرو سکاره د نیپټو زیرمې او هم چنان طبیعي غاز د کانیسمن موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو غوړلی ست کونکوز موږ تاسو د نن ورځې د لوست مهمه برخه چې په افغانستان کې صنایع او سوداګری پیژندل خو جو غوړلی ست کونکو صنایع او سوداګری پیژندل ډیر ساده او اسانه دي د هیواد د لاسي صنایعو په حق له موږ تاسو لاندې ډول سره معلومات لاس تر وړل سو. صنعت په ګټورو توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دي، یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبيعي شکل بلري او هغه طبيعي شکل ته موږ تاسو نوې بدلون ورکو دي د موږ تاسو ویلی سو صنعت ویلی سو او هغه شانه ته داسې تغییر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. دغه لومړنی توکي کېدای شي کرنیزي حیواني یا هم کاني محصولات ووسیږي یا هم د حیواناتو وړي ووسیږي یا هم د حیواناتو پوستکي یا هم نور شان ووسیږي یا هم کاني محصولات ووسیږي لکه لرګي یا هم چوبي یا هم داسې نور شان چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغییر ورکو او ورسره د هغه څخه د پیدا یا هم ګټ وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې ویلی سو صنعتي ګټور تولیدات ویل سو او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي او صنعت چې دي درنو ځکونکو په دوو برخو شې یو لاسي صنعتي او بل ماشيني صنعتي چې هر یو یې جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول درنو ځکونکو لاسي صنعت څه ته ویل کیږي؟ لاسي صنعت په خپل کچیر مرابطه شي نه مته متوجي او سې جو لاسي ګندل ته ویل کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو ځکه کوونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې موږ نکونو په کرنې باندې بوخت شول د خپل ارتیاو د پرکول لپاره په لاسي صنایعو باندې دی لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي ارتیاو پرکټي او خپل ژوند ته پرمختیا ورک. دغه کار چې وو د دې لپاره یو شب بوختیا و او د خلکو د ستونزو د لمنځولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شب منبع و او ورسره د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نسیم پیړي په ورستي وختونو کې زمرد هیواد په سولي کې اتنی به خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو او له لاسي صنایع څخه یې ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایعو کې درنو زده کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاری شامل ده او پلیسکاری شامل ده او همدارنګه لاسي ګندل شامل دي کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چې دی زمر په ګران کې ور افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسی ګنډل یا هم خامکی کارونه چې دی د په زمر په ګران کې ور افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري پلیسکاری هم زمر په هیواد پښتګرانو او لوس په نسخه د کرکلی او ترکانی او د کورن او کورونا د ارتیا ور وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیسته کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګ درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع چې دی په افغانستان کې ماشینی صنایع مخ پر ودی باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشینی صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښته درسو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې سولې چې د ماشین خانې یا هم وړي اوبدلو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع سولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ سو ترڅو د افغانستان د نور مهم مو ماشینی صنایع په لړ کې وکول سپچې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. هم ترنګ درنو زکونکو د کابل جنگلاګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا د کندوز د سپینزر غوړي او هم ترنګ د مزار شریف د قودک او د برکخانو او هم ترنګ د سیمنټ پاپریکیا د اوبو د برښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روشنی محیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ تاسو د دې له جملو څخه شمیرل سې کوم چې موږ تاسو د افغانستان ماشینی صنایع په اړه کې لوستلایسو. همدارنګ درنو غلالیز د کوونکو در دیدم پر خو مرو تاسو په افغانستان کې د ماشی صنایع او همدارنګ د لاسی صنایع په حق له ولوسته. اوس هم ته لوس په دې برخه کې محصولاتي جغرافي پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافي یو له ارزښتمنو جغرافي له جملو څخه شمیرل کیږي چې لار یو ارتباطي وسیله ده. مرو تاسو ټول په هیجو لار چې دی یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخه څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګ د کومونو او ملتونو په نږدېوالي کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنۍ د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دی په درو برخو ویشل شوي دي. یو وچی لارې دي، دوم هوایی لارې دي او دریم هم د اوبو لارې دي. وچی لارې چې دی درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو دغه د مالونو لېږد او رالېږد چې به و د په پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر خیواته راوړل سو نو بیا وړل او راوړل شو موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټکه شول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایی لارې دي کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي. او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي، کوم تجارتي مالونه چې دي، یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیایي جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو غلالو یز د کون کوز مرو تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی چې یو سمز د کړی وو سیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به دغه پوښتنې ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لنډ ډول تشریح کړي. ډیر ساده سوالونه دي. تاسو ټول قدر مزده کوونکي باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستان سره هم شریک کړي. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د لا پامان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اعزائی احترامات مقبول کی قدر منو غلری زکون کو زبرش غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرا غلاس ما ما د اتم ټولګي جغرافیه مسمن هم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو غلری زکون کی برتر او غجور او صحت مند او سجی او د تیر ورځې لوستنه وبم په پرا او د کیک ډول سره زده کړی او سجی خو جو غلری زکون کو زمر تاسو د نن ورځې د هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هي شي کتاب صفاله نه شپتی مینه پیل بهتر واویې می سپی پرید. قدر من زکون کو زمر استاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی د امریکا د سمندرګیو په حق له سبو هيږي، دویم د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سبو هيږي، د دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له سبو هيږي. دا هغه څلور مهمه موضوعګانی دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب د کټ هله یما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سزدا کړي. ترنو ګلالي زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیر لوستونه کې د امریکا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچې د سندونو او جنوبي امریکا د سندونو او هم چې د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. خوشاو ګلالي زده کوونکو ډیر ساده او روښانه ویلې سو چې امریکا یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوې ده او ډیر سمندرګي لري. دغه لوی وچې چې ده د دې لوی وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دي د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چې نن د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یا هم سرچینه لري، د دوی څخه او د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځ غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخ قشه شده هغه په خپل 9.3 کیلومتر مربع تر رسیدي چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی عرض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي غي استوایی د جغرافي موقعیت هم توجه وسیږي. نو دغه سمندرګي د استوایی عرض البلدونو د تودوخي د لوړې درجه د سانتیګراید د سلور وسخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټول زده کوونکو باید په ذهن کې دا په یاد وسیږي چې دغه سمندرګي او بچ دي لږ مالګ لري. نو هم دې لعمل څخه د سمندر او بیا له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تاګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډیر ګڼې ګڼې څخه ډیر ډک او بو لار د چې پدې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومي غاړې شي دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړې کې جوړ شوی دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدر مون او ګلاري زده کوونکو د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیو فروت سمندرګي دي چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي. یعنی د دې دغه جوړش چې دی د اقلیم لحاظ څخه د آب او هوا د لحاظ څخه چې او توقتل سین او دغه دوه سمندرونو ترمنځ ورتوالسته چې د کال په اوږدو کې درنو ځکون کو دغه سمندر چې دی کنګل وی او د تودوخه درجه د سانتیګرید له منفي 50 درجه څخه ښکته وی. یعنی د دې د تودوخه درجه په کومه اندازه سره وی خو کنګل شکل لري. یعنی تودوخه درجه په زیاته کچ سره نسته سره کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمې کې یخ وی او حتی دوبی له یوې نیمه څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبي موسم چې لوي څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي کله هم تر یوې نیمه میاشتې پورې رسیږي چې د تودوخه درجه د سانتیګراید لسه درجه څخه پورته شي. لدی عمل څخه د قطبي سمندرګي په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو ځکونکو هله د چې تر دې دم پرې تاسو د امریکا د لوی وچې د غوړه سمندرګي په حق معلومات لاسته راوړي او سی وس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې په موجب تاسو د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې موجب تاسو په هیدلو امریکا د زیات شمیر هغو هیوادونو یا هم هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې شاوخه د اوبو په واسطه سره پوښښوي د یم هم شاوخه ته اوبه ها سمندرونه او سندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ستا په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لوی وچی ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي ځکه د دې لوی وچی یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سیندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه منځته راغلي دي چې په همدې سبب سره په دې لوی وچه کې سوداګري بیړیو په چړولو کې یعنی د سوداګري کښتیو په چړولو کې او هم چې نن د صنعت ته پراختیا پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته شوی دی چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له هیواد له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي هم چې نن رنوزه کوونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري چې د فلوریدا د ټاپو وزمی په وسیله سره د اطلس یا هم انتلاتیک له سمندر څخه بیل شوی دی او دغه سمندرګي چې د درنو ځکونکو د دې هوا تر ټولو مهم سمندرګي چې د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی هغه په خپل د مکسیکو د هوا په ختیځ کې د کامپیچ خلیج په نامه سره یي چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر او په وچه کې ننوتلې چې په ځینو برخو کې بیا یې جوور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ جوور خلیجونه یې استکړی دی چې دغه له عمل څخه د امریکا کې د خلیجونو شمیر زیات سعودي او دغه خلیجونو چې دی د پلور یا ډال ټاپوز می څخه پیل او د وافین پسیم کې خپل اعظمي صورته رسیدلې دی چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلو څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دی ځکه پراخوال کشه ذات نه نو درنو ځکه کو تر دې دم پرې مش هم چې نن د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل هله د چې تاسو پوسی او سیږي د دې تر څنګ درنو ځکه کو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په اړه کې یو چوکاټ درکړی دی او هم چې نن د هغوی د موقعیت په اړه کې درکړی دی چې تاسو کولای شئ چې د هغه څخه استفاده وکړي او د امریکا د لوی وچی نور خلیجونو په اړه کې هم معلومات ترلاسه کړئ نو درنو ځکه کو اوس هم موږ او تاسو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لوی وچی یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو د چې جنوبي موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې امریکا لوی وچی پر دوو برخو باندې تقسیم شوی دی یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کیږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کیږي چې په جنوبي امریکا کې هم چې نن زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کیږي موږ او تاسو یو سوال دی کله کله شاید موږ تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي نو ورځو نن ورځ موږ تاسو دا پښتنې ته ځواب وای خو مخکې له دې چې زه دا پښتنه وکړم پښتنې ته ځواب مو را تاسو پیدا کو دا هغه څه مخکې زه تاسو ټول ګللی زه کوم خو څه یو ډیر ساده او اسان سوال کوم چې دا سوال ته تاسو هم اوس ځواب ورکړئ او هم کله چې تاسو لوست پاتې ورسې دی یو ځل په بیا هم ځواب ورکړئ سوال تکراروم درنو زده کوم کو د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له څه پوهیږي یعنی د دې په حق له آی کله معلومات اوریدلی وو او کنه کچیر مو اوریدلی وي هم دا اوسې ځواب په خپل کتابچو کې ولیکي رازو درنو زده کوونکو اوس هم بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي قدر منه وګللی زده کوونکو سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم انتلانتیک سمندر په غاړه کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډیر ننوتلي دي نشته دی خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا اوږدو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د ښه شرایط برابر کړی دی چې دوی کولی سي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچلوي. د دې ترڅنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جنوبي خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو پرې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له معلومات ول. امریکا لوی وچې د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرابطه سوال ولو، امریکا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د نورو لوی وچو په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کوریو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لوی وچو په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او په دوه برخو باندې ویشل شوی دی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا لوی وچې کې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوو او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا لوی وچه ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغړل شوې دي او په دارنګ ډیره برخه چې د قطبي او متدله او لږ برخه چې د تر استوا لاندې پر منځري امریکا کې موقعیت لري. یعنی د دې اقلیم چې دی او هوا چې د متدله د خو لږ برخه چې د استوا لاندې د زمکو په برخه کې موقعیت لري چې دا ول موقعیت شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخي د درجه د توپیر سبب ګرځېدل دي چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په حق له کچیر موږ او تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري چې ډیره برخه یې توده منطقه پرته ده. یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کشو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. موږ او تاسو د استوا کشي د کوم سیمه موجودې وي موږ ویلي و چې هغه تود اقلیم لري، نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدل سیمې پرتې دي چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخه هواري او پر اقلیم غوره اغیزه لري چې د اندیز د غرونو لړۍ د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنګل لامل ګرځېدلې دي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو هم چنان د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له هم پوسبرو چې مختلف اقلیمونه لري او هم چنان د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوستراتون کې برخه ترازو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دند د تاسو ټول درنه زده کوونکو په داس پالنه په خپل کتابچو کې لیکي او هر سوال ته به مطابق جواب لیکي. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګي په حق خپل معلومات ولیکي، دویم سوال د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق خپل معلومات زده معلومات ولیکي، او درېم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کوي. نور نه درنه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شو وخت ته غواړم د لافمان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو بل لی زکون کو ز بریش نغم پارت ش ټول تر شرغلاس ما ما د نه هم ټول کی جغرافیا مزمن نه هم لوستا هیله د چې تاسو ټول قدر منو بل لی زکون کی براترو و جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر منو زکون کو ز مروستا سو د نن رزی لوست چې په خپل پد ویم یونټ کی یا هم پد ویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیا اړوند دی. لکه څنګه چې موږ او تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سیندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق له معلومات ولوستل، نو نن ورځ به په لوست کې موږ او تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم، هیله ده چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی وی درنو زده کوونکو نن ورځ په لوست کې یوازې موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات لاس نه راوړو، بلکې د دې تر څنګ نن ورځ په لوست کې موږ او تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو تاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د توجه په هیله، خو زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لمړی موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا ورسته د نورو لوی وچې څخه یا هم د نورو لوی وچو جغرافي موقعیت ته په کتو سره د ځمکې په کوري کې د هغوی د جوړش په کتو سره موږ او تاسو ویلی شو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لوی وچو ته کوچنی وچه ده. یعنی موږ او تاسو په تیر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهیدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولی شو، خو د یو لوی وچې نوم نس ورته ورکولی. نو ویلی سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظر څخه مشروطه شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده. په دې د دوی په جوړښت کې یا هم د دوی د نظام جوړښت دی، د دوی د حکومت جوړښت دی، په هغه په خپل په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروطه شاهي فدرالي حکومت لري. یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط وي. کله چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې یو کس بنسټ کې شو دی او ورسره د هغه کس څخه خامخا به کوم کورنۍ کې چې کوم پاتچا چرسوي وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاتچا کیږي. یعنی د پلار څخه په میراث کې پاتچاهي و زوی ته پاتې کیږي. نو د دې د کوم حکومت شری پر شاهي حکومت باندې ولاړ دي چې د انګلستان ملکه یې په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنوز د کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې او ایالاتونه او پارلمانونه لري او هر پارلمان د هغه ایالات اړوند کارونه سرته رسوي. کوم ستونزې کوم مشکلات وي ټول د دې دغه ستونزې مشکلات ټول شان د هغه ایالات په مربوط کیږي او هغوی د هغوی لپاره خدمت سرته رسوي. یعنی د دې دغه کوم سیاسي باندې چې د پدیش ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوی نه. همدارنګه درنوز د کوونکو د دې ترڅنګ یو بل خبره چې د پدې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې د استرالیا په مرکز کې د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي. یعنی په هیواد کې چې کوم کارونه دي هغه ټول دندې د کمبرا په شار کې دي چې د خپل د کمبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عیناً همدغه ډول سره د دوغو ولایتونو پر سر باندې یو ایالات چې یو پارلمان چې په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې یعنی د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټولې دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې د درنو زده کوونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپل کمبرا شار و چې ما تاسو مخکې هم یادونه وکړله. او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دي د ایسوي دین پیروان دي، یعنی د ایسوي دین پیروي کوي. خو کچېری موږ او تاسو د استرالیا وچې نقشې ته متوجه اوسېږو، کتاب کې کچېری تاسو نقشې ته متوجه اوسېږي، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخې موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړي دي. نو موږ او تاسو د سویل سو چې استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوی دی چې هغه عبارت دی له څه شي څخه. لومړنۍ برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي چې نیو ساوتي ویلیس چې دی، نیو ساوتي ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز د کوونکو د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي. او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي، بلکې د دې ترڅنګ ډی شایسته ښکلی سمسور چاپریال لري او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک غواړي ترڅو د دې ښار څخه لیدنه وکړي او د دې ښار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالت چې دی درنو زکونکو د ویکتوریا ایالت دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلند دی چې مرکز بریسبان دی، او څلرمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز د ادلایند په نام سره شار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنوز د کوونکو پنځم ایالت لویدیځ استرالیا کې لویدیځ استرالیا چې مرکز پرات شار دی چې پی ای آر ټی ایچ پرات، یعنی د پرات شار چې دی د دې لویدیځ استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپل د تسمانیا د چې مرکز د هوربار دی، او یو چاپو دی چې د جنوبی نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمه ده. چین یعنی خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپل د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمې بلل کیږي. د دې تر څنګ درنو قدر منو زکون کوم، موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د هم بلوچی استرالیا حکومت دی په خپل په 901 میلادي کال کې خپل خپلواکي تر لاسه کړه، د لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړی چې افغانستان د انګریزانو تر شکلاک لاندې راغلی وو، یرغل لاندې راغلی وو، نو لومړنی هیواد چې و افغانستان وو. وروسته د افغانستان څخه نور هیوادونو په خپلواکي اخیستلو باندې لاس پورې کړل چې په 901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپل خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د اولسي جرګې یو سلو 48 غړي لري په خپل ځان کې، او همچنان د سنا د مجلس کې د دې غړي چې دي شمېر چې دي په خپل شپږ اویا غړي لري درلودون کړي، چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافي اړوند معلومات و درنو زده کوونکو کوم چې موږ تاسو تر دې دم پورې ولوستل او معلومات مو ترلاسه کړو. اوس هم بل برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافي اړوند بحث بلروم. خو زده کوونکو، استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې هغه په خپل بومیان و چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوی و، او د آسیا څخه راغلی و و استرالیا ته، چې کله چې اروپایان له 1900 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل، نو دغه لویه وچه د وچه کې له 500,000 څخه لږ بومي خلک ژوند کوه، یعنی بومي کسان په کومه اندازه سره و. خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمېر زیاتېدی چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمېر چې 1550 نو تر رسیدلې وو، او دغه خلکو چې وو د سری یا هم د رنگ پوست نظر رنگ چې وو هغه په خپل تور پوستی کې رنگ درلودي، چې دی په خپل ځانو کې په مختلفو قبیلو وېشل شوی وو، او هر قبیله به له سو ټایپو څخه جوړ شوی وو. د اورفا سپین پوستی کې سپین پوستو کو د کشفیاتو لپاره سره 200 کال د مخه کله چې سرته ورسول چې سپین پوستی کې کسان هم په دې کې ست د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیانو نه پوسو شمیرې کام کړل، نو کله چې دغه نشته سر رامیسس وي بیا د دوی نه پوسو شمیر کم شو. په دې وروستي کې د استرالیا د بومیان شمیر کابو 2000 تنو ته رسیدلې دي، چې د دوی شمیرې په دومره اندازه سره رامیسس کړې دي. او هم چې نن خوست د استرالیا د نه پوسو شمیر چې بیا د درنو زده کوونکو په اوس وخت کې د استرالیا د نه پوسو شمیر په 1900 کال کې پر 500,000 تنو ته رسیدلې دي، چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نه پوس زیات کړي دي، چې په د هغو د پوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1900 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نفوس شمېر دغه 1,000,000 ته ورسېدي، 5,000,000 تن ته ورسېدي، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1950 کال کې وګړي 5,000,000 تن ته ورسېدي، چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان وو. د استرالیا نوي مهاجرین چې و درنو ځکونکو له المان، هایلند، ایټالیا، پولند او داسې نور هیوادونو څخه ورته راغلي وو. د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 1,000,000 څخه زیات خلکو ژوند کوه، چې ورځ تر بلې د دوی د شمېر کچه زیاتېدله، او د دوی کې د ژوند کچه هم د ژوند سهولتونه هم برابرېدله. استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده چې پراخې اوبو ساحه نیولې ده، او ښه د ژوند سهولتونه پکې کې برابر دي. همچنان د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډېر خلک یې په ښارونو کې ژوند کوي، په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15 اتیا په شاوخوا کې وګړي په څو مهمو مرکزونو کې استوګنه لري. چې مهمو شمیرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. په درنو زده کوونکو خدای وکړي تر دې دم پرې تاسو د استرالیا د بشري جغرافي په حق له معلومات لسته راوړي وو چې وسام راتلونکي برخې تر ازو دلوست چې په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبې په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې د لوست په پښه وو کې ما تاسو ټولو کډر مونږ زده کوونکو ته یادونه وکړه چې استرالیا یو د هغو چې له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر کسانی د ایسوی دین پیروان دي او هم چنان د دې وچی کې چې کوم کسان ژوند کوي هغه زیات شمیر کسان په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او هم چنان د استرالیا او کناسی په ټاپوګان کې زیات شمیر کسان چې لیدل کیږي هغه د اسلام د دین پیروان پیروي کوي چې په اقلیت کې یو مشهور يهوديان هم په دې لوی کچه کې مشتي هم استوګن کوي او د استرالیا ژبه خو مخکې ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبه شي دي مختلف دي خو اصلي ژبه شي دي په زیاته کچه ترې استفاده کوي هغه په خپل انګلیسي ژبه ده چې استرالیا ژبه انګلیسي ده او په استرالیا و یو کنه ایکانیوسکی د نورو ټاپوګان په بیلې بیلې ژبې شته چې ځینې ژبې د لیبری شې څخه او ځینې له بلې شې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږم دلته ما یو چوکاټ راوستل دي چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دي په استرالیا کې ژوند کوي. د ایسبت دین پیروان چې دي ترنو زده کوونکو په زیاته کچه سره شپږ اتیا پیسې د کسان په ایسوی دین باندې پرویان دي. بودایزم چې دي 2.2 پیسې د شدي بودایزم دین دي. یو 1.5 پیسې د شدي مسلمانان پکې ژوند کوي. 0.4 پیسې د هندوزم مذهب دي او همچنان نور مذهبونه چې دي 0.8 پیسې د نور مذهبونه لکه يهودي او د نور مذهبونه هم په پاکستان. نور دروازه کوونکو از مرسته د نن ورځې د لوست موضوع تر همدې ځای پرې وو وس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند ده ساسو ټول کورنۍ دند چې د درې سپارندي هر سوال به مطابق جواب ورته پیدا کوي په خپل کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. رومړنی سوال د استرالیا اوسنی نفوس څومره دی یعنی اوسنی د نفوس شمیر څومره دی. دویم سوال آیا بومیان اوس هم په استرالیا کې ژوند کوي. دریم سوال آیا د اسلام مقدس دین په استرالیا کې ستاسو کچریوي نو څومره پیسې دي سره دي. نور نو درنو کتر مونږ د کوونکو از موږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی چې یو سمز د کړی وو سیږي او په یو څه پوسی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې حاضرې شم شو تر ته غواړم د لپمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو غلری سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وګ جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتن می زبرش نغه خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس ما درنو سکون کو د چیز ملست تاسو د نن ورځې د جغرافیه مضمون لسم ټولګي نه هم لوستینه هله د چې تاسو ټول قدر منو سکون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره زکړی وو سړي او نو لوست په پرامه د کې ولري. درنو غلری سکون کو زمرست تاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت تل لمړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی. د دې ترڅنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی او هم چې د دې ترڅنګ د اوبو لګولو حوزه په حق لبا نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول کډر منځ کوون کې د لوست تر پای پر رسنه ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. همدارنګ درنو ځکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې لوابي می سپې نه پیل کیږي بیا تش پراتی می سپې پری. تاسو ټول کډر منځ کوون کې کولای شئ د خپل کتاب په مطالعه کولو سره هم چنان د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. درنو ځکون کو نن ورځ د لوست پیل بشي بو کې لومړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو اوبه د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي. نو موږ ویل سو د ځمکه په کور کې اوبه تل د بدلون په حالت کې دي چې دغه بدلون په ترس کې بیلابل پیچلي پړاوونه دي سرته رسوي چې دغه پړاوونه په تیرولو سره ځمکه کې اوبه د لمرني حالت څخه او مختلفو حالتونو ته بدلیږي او ورسته بل اخره د زیات پړاوونه په تیرولو سره بیرته اوبه خپل عادي حالت ته راوړي، او په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول سوی دی، چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي، چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري. موږ ویلی سو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت چې دی، د اوبو کوم حالتونه چې دي، په دریو حالتو سره دی. چې لومړنی حالت یې موږ تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي. ګاز حالت بیا هغه موږ که چیرې په ساینسي لحاظ تعریف کړو، موږ ویلی سو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتاً یو د بل څخه نسبتاً یو د بل څخه لیرې اوسیږي، او د بړاس شکل ولري، یعنی د یو ډول دود په سیر باندې یو شکل ولري، او د ګاز په حالت کې اوسیږي. نو دلته موږ تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخې په سبب سره بړاس شوي دي، په بړاس باندې تبدیل شوي دي، نو ګاز حالت شکل یې خپل ځان ته غوره کړی دی، چې دې ته موږ تاسو د ګاز شکل وایو. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبو ته ویل کیږي چې ذرات یو د بل سره نسبتاً یو د بل سر نه کلک او نشتی وی، یعنی د یو بل سره ذرات نشتی وی، چې د سانتیګرایډ له صفر درجه څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي، په یعنی د صفر په درجه کې دی کنګل شکل لري، چې د واوري شکل ته دوی تغییر یا هم تبدیل خوري، چې د جلې کنګل او واوري په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی سو. دریم هم خپل درنازکونکو مایع حالت دی، چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت د دوی ذرات یو د بل څخه لیرې دي، چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته سي، یعنی د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته سول، نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړله چې جامده ماده، هغه دای په چشمه بدلوي، په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر مړه تاسو یو شمې سال ورکو، کچیر مړه تاسو اوبه واخلو، اوبه لمړی سر مایا وي، مایا شکل مړه تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو. کله چې موږ د په اخچال کې شیش دو د دوه درو ساعتونو وروسته څخه دغه په کلک کنګل باندې بدلیږي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل لا واخلو، په یو لوښی کې واچو، پر ګیس باندې شیش دو. کله چې دا پر ګیس باندې شیش دو، الته د دغه د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، او دغه کلک ذرات یو د بل سره کلک سیوی دي، کنګل زین جوړ شوی دی، بیرته په ویل کې دوه باندې پیل کی. که چیرې موږ د تودوخې درجه لا هم ور باندې زیاته کو، دغه د تودوخې درجه د پواسته سره دغه کنګل مایع چشکیږي، په مایع شکل باندې بدلیږي، او بل اخره کچیر د تودوخې درجه ور باندې زیاته سي، په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي، یعنی د هوا د په واسطه سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سول، هلته بیرته په ورځي ځان ته جوړوي. کله چې ورځي جوړی کړلې، کله چې بیا ورسته ورځي ځان ته جوړی کړلې، یو کنګل شکل ځان ته اخلي. بیا کله چې د لمر رنگ ور باندې وارد سي، او لمر رنگ ور باندې برابر سي، نو په هغه حالت بیرته دغه چشکیږي، د باران په شکل سره دغه بړاس سپورته سوی دی، بیرته د باران په شکل سره ځمکې ته راکوز کیږي، چې په دې سره بیرته په ځمکې کې زیرمې ځان ته جوړوي، لندبل لرونکي هوا ځان ته جوړوي، او بیرته موږ او تاسو ځمکې ته اوبه راکښته کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې د اوبو د سایکل دوران د ځمکې د کورې پر څلورو اصلي برخو باندې ویشل شوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ تاسو اتموسفیر ورته وایو، او خپل ځمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر، او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر په نامه سره ترسره کیږي. او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي، او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په براس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو ویل. نو دا وو درنو زده کوونکو د اوبو طبیعي دوران چې موږ تاسو یې په حقله معلومات لاسته راوړل، وسندلو راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنی موږ تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې موږ تاسو لرو، په دغه ژوند کې اوبه، انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري، او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه، درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده، پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسیږي، موږ تاسو نسو کولای چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو. حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو د یوې هفتې په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو، حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدلی شو، مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې هفتې په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه ورکوو. نو ویلی سو چی اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څرنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. که چیرې موږ او تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو، نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځمکه یو شین غوندې بڼه لري، شین رنګه غوندې بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي، څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یوه برخه یې وچې نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې دوه اشار اته برخې چې دي سیندونو، کنګلونو، سمندرګیو، اتموسفیر اوبه، تر ځمکې لاندې اوبه په خاورې کې لندبل په بڼه سره موجودې دي، او دغه زیرمې ورځ تر بلې په خاورې کې زیاتېږي، چې دا د زموږ او ستاسو په ژوند کې ستر نعمت دی چې الله تعالی زموږ او تاسو ته راکړی دی، او د دې نعمت څخه او تاسو الله تعالی برخمن کړی دی چې موږ او تاسو د خپل ژوند په زیات شمېرو اړتیاوو کې ترې ګټه اخلو. نه یوازې چې موږ او تاسو، بلکې د انسانانو تر څنګ ونې، بوټي، ژوي، ټول ژوندي موجودات د اوبو پورې تړلي دي، خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشولو او ورځنیزو چارو پورې مربوطه نه ده، یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوطه نه ده، بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی دا نعمت موږ او تاسو ته راکړی دی، د کرنې په برخه کې، د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښتمن وسیله ده چې موږ او تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو. ممکن انسانان پرته له خوراک څخه یو څه موده موږ او تاسو یعنی ژوند وکولی سو، خو پرته له اوبو څخه ژوندی پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره. انسان د سشولو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ او تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو، یعنی هغه اوبه چې د مالګې اندازه پکې لږ وي، د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروي مالګې لرونکي دي، نو له هغو څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چنشي یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل شي تر څو انسان ته ضرر ونه رسوي. د دې تر څنګ په صنعت کې موږ او تاسو یادونه وکړل چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي، چې هر ورځ ملیونونه لیټره اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي، او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري. همدارنګه د دې تر څنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې، لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشینونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي، چې هر فابریکا چې ده د خپلو ماشینانو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي، او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکې اوبه چې دي ماشینونه ورباندې ساړه کوي یا هم نورې اوبه خراب شي، بیا دغه اوبه دي بیرته ریسایکل کوي، یو ځل بیا هم بل دوران ورباندې تیروي، او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي، ځکه دوی پرمختللي هیوادونه دي، پرمختللي ټکنالوژي لري. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو، زده کوونکو، اوبه په کرنه کې سیده ارزښت لري، یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداري سرته رسوي، د هغوی اقتصاد پر کرنه او مالداري باندې ولاړ وي، هغه هیواد 100% اوبو ته ضرورت لري، ځکه کرنه چې د 100% پر اوبو باندې ولاړ ده، بل اوبو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای. نو موږ ویلی سو چې د اوړي په موسمونو کې زموږ په هیواد کې د بندونو او کلانونو په وسیله سره کرنیز ځمکو ته اوبه ورکول کیږي، او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي، چې موږ په هیواد کې زیات شمېر بندرونه سته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي، او په زموږ ګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي. او زموږ په هیواد کې درنو زده کوونکو، د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې دي د هلمند په وادي کې، ننګرهار، لوګر، هرات، کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز ځمکو ته اوبه برابروي، چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي. اوس نو درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې د اوبو د لګولو حوزې په خپله د ځمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاوو، په روانو، ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیزه لري، چې د افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې قبله څخه د اوبو حوزې یې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوړې برخې یې جوړې کړي دي، چې دغه ځنګلونه بیا دغه کوم د اوبو حوزی چې په تیره بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان، پامیر او ختیځ لویدیځ هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پر بل باندې واردیږي، یو پر بل باندې پریوزي، په اوړي او پسرلي کې بیا ویده کیږي، ځکه د لمر د حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، نو دلته دی بیرته ویده کیږي، او په بیلابیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، چې په ژمي کې د واوري او باران د اورښت له امله په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سیندونو د اوبو زیاتیږي چې ځینې وخت به سپاند سي، یعنی په سپاند شکل سره راځي او د سیلابونو او توپانونو د جوړېدو لامل ګرځي، چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي له امله څخه د خاورې د له منځه وړلو او جوي جوړېدو لامل ګرځي. د دې ترڅنګ که درمونځ د کوونکو له بلې خوا څخه افغانستان ځمکې ډېره اندازه رسوبي خاوره لري، نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د ځمکې لاندې زیرمې لري چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د رایستلو لامل ګرځېدلی دي، او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر اهمیت لوبولې دي. نو ځکه موږ او تاسو ویلی شو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایي لاندې سیمو کې پروت دی، او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سیندونو کې بهیږي د افغانستان د روانې اوبه په سلو کې 11 د سیند د حبزې ته رسیږي، او ونیوي برخه بیا د هیواد دننه په دشتو کې ځي او ولاړ اوبو ته د همانونو ته رسیږي، او پاتې نورې برخې بیا په سلو کې 40 نور ګاونډي هیوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان، ترزی چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د سندونو د بافت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې ترڅنګ درمنه ځکون کوز مشګران هیواد افغانستان سندونه چې دي او په حوزې چې دي هغه پر 50 برخو ویشه سوی دي، چې لرونی حوزې د امو حوزې په نامه یادي شي، دوه مې د هری رود حوزې په نامه یادي، درې مې په خپل د سند او د کابل د سند حوزې په نامه یادي، چې سلره مې په خپل د سیستان او هلمند حوزې ده، او پنځه مې هم نور شمیر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو ځکون کو د لوس راتلون کې برخه کې کورنۍ دند تاسو در نه ځکون کې بخپله کورنۍ دنده په وخت اجرا کوي. پښتنې دی په طبیعت کې د اوبو دوران تشریح کې، دویم د اوبو لګولو حوزې په لاندې ډول تشریح کې، دریم سوال زموږ په هیواد کې زموږ په ژوند کې اوبو څومره ارزښت لري. نور نه در نه ځکون کو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. شو وخت ته نه پمن.